دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري هولمړي پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم د طالبانو حکومت ویلي پاکستان د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداري کارکونکو ته د مسلکی روزنې ژمنه کړې ده طالبان وی دا روزنه به د اطفایي مسؤلیت د ترافیکو کنټرول هوا پیژندنې او د هوایي ډګر د مدیریت په برخه کې وسی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن سه شنبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې پاکستانی چارواکو یاد ژمنې افغانستان ته د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د سفر په وخت کې کړی دی د ملګرو ملتونو دفتر وی په افغانستان کې د خیریه مؤسسو کارکونکو خبرداري ورکړه چې په هرو څلورو حامله خزو کې یو او په هرو دوه ماشومانو کې یو د خورځواکۍ سره مخامخ دي او نیم نفوس په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به لکوم شي نور تفصیل یې د نوشابه آشنا اوري
د ملګرو ملتونو وایان فرحان الحق د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې مطبوعاتو ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا په روزګان کې د کووډ 19 ناروغانو ولایتي روغتون د شنبه په ورځ تړل شوی ځکه مالی کومک او طبي امکانات ورته نه دي رسیدلي وایان ویلي د یکشنبه په ورځ د یو ګډ کاري ټیم په ارزونه کې معلومه شو چې د بادغیس او غور نه نیولې تر هرات ولایت پورې د وچکالۍ له امله بې ځای شوې کورنۍ بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري او شاوخوا زر نورې کورنۍ د مخه د شنه اسمان لاندې بیل امکاناتو شپې سبا کوي وایان ویلي د 2018 کال تر پایه 11 میلیونه خلکو ته باید مرسته ورسول شي
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د مهاجرینو د نړیوالې ادارې یا آی او ایم د عمومي رئیس سره په واشنگټن کې ولیدل بلینکن د آی او ایم نه په دې مننه وکړه چې د افغانستان د خلکو په ایستلو کې ډیره همکاري وکړه او دواړو مشرانو دا ومنله چې په ټوله نړۍ کې ډیر داسې مسائل شته چې باید پرې خبرې وشي د لیدنه د آی او ایم ادارې د جوړېدو او یا کلنۍ پوره کېدو په وخت کې وشوه د بهرنۍ چارو وزارت وایان نت پرایس پرون مطبوعاتو ته ویل د امریکا د حکومت او آی او ایم ادارې په ګډون ډیر سازمانونه او مؤسسې په ګډه کار کوي چې په افغانستان کې پاتې هغه امریکایان او افغانان په خوندي ډول وباسي چې ژوند یې په خطر کې دي او یا د امریکا سره یې په تیرو کلونو کې کار کړی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي ټامس ویسټ روسیې ته د خپل سفر په وخت کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د ملي امنیت شورا د سلاکار د ماون سره کتلې دي ټامس ویسټ نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دواړو خواو په افغانستان کې د ګډو ګټو او د نړیوال ټولنې سره د طالبانو د ژمنو عملي کولو پر اړتیا خبرې کړې دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ امریکایي خبريال ډانی فنستر چې نږدې شپږ میاشتې په برما کې باندې وو او یو لسکاله د بند او سخت کار کولو په سزا محکوم شو پرون د نومبر 15 باندې خوش شو او د خپل کور په لور روان شو دغه خبريال د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ بل ریچارډسن ته چې د هغه د خوشی کېدو د پاره د برما د پوزي چارواکو سره خبرې اترې کولی وسپارل شو د برما د پوزي وایي امریکا غاکته د خبريال ډانی فنستر خوشی کېدل تایید کړی دی اروپایی اتحادیان نن د اول ځل د پاره په بروکسل کې په خپلې دفاعي څانګې یو رایګيري کوي ځکه دا بلاک په دې غور کوي چې خپل د سی و غړه پوزي قوه جوړه کړي چې د خپل قلمرو څخه بیرون نورو نام نو سیمه ته ولېګل شي د اروپایی اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف باریل خبريالانو ته ویل د دفاع وزیرانو په خپل مجلس کې په دې اراده خنیت خوده لید او وایي د امریکا د همکارۍ د څانګې سره به پری خبري وکړي امریکا د دې پلان ملاتړ کوي خو د ناتو عمومي منشیان سټولټنبرګ دغه مجلس ته غوښتل شوی وو چې د ناتو او اروپایي اتحادیې په ګډه همکاري خبري وکړي او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف نن سه شنبه ویل امریکا د روسی او چین هغه وړاندیز ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې چې غوښتل یې په فضا کې د وسلو په اړه یو موافقه وشي. امریکا په مسکو تور لګولې ده چې په فضا کې د سټلایټ زړه توغندیو ډیره خطرناک آزموینه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي دا آزموینه چې د دوشنبې په ورځ د مسکو لخوا شوې د ځمکې مدار ته نږدې ډیری ټوټې غورځېدلې دي چې نړیوال فضایي مرکز ته یې لوی خطر پېښ کړی دی او د کلونو دپاره به فضایي فعالیتونو او ماموریت ته زیان ورسوي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن سه شنبې په یوه دوستانه لوبه کې د اندونیزیا د ټیم سره سیالي کوي. د دواړو ټیمونو دغه سیالي ټاکل شوی نن ماښام د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د ترکیې په انتالیا ښار کې وشي. ویل شوي چې افغان لوبغاړي به په سره لباس کې د خپل سیال ټیم په وړاندې میدان ته ووزي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ایران د جمهورۍ ځانګړی اساس د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د ټول شمول حکومت په ګډون په ځینو مسلو د خبرو لپاره د دوشنبې په ورځ کابل ته تللی. د چارو یو شمیر کارپوهان وی ایران په افغانستان کې د وروستۍ تحولاتو نه اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د ایران د جمهوری ځانګړی استاد حسن کاظمی کومی کابل ته دوشنبه په ورځ په یو ځری وزیري سفر رسیدلی دی. حسن کاظمی کومی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي چې د خپل سفر په موده کې به د طالبانو د اسلامي امارت د جکپورو چارواکو سره د سیمې مهاجرینو بشري مرستو ټول شموله حکومت او اقتصادي مسلو وغږیږي. ټاکل شوی چې حسن کومی به د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د سیمې او سیاسي چارو کارپوهان د ایرانی چارواکي دا سفر په روسي ولې کې کابل ته د نورو هیوادو د جګپورو چارواکو د سفرونو په لړ کې سفر غړي او وایي چې دا هیوادونه د خپل ملي ګټو د خوندیتوب لپاره افغانستان ته سفر کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې ایران لوی اندېښنه په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د وسوال حضور دی.
نگرانی درجه دوم ایران سرحدش است.
خغلی پرهادي ویل د ایران دوم اصل اندېښنه سرحد دی. ایران وایي چې له سرحد څخه هغه خواته مهاجرین ورشي انساني قاچاق وشي له افغانستان څخه د وته د شي توکي کاچاکي زکه چې ایران په خپل ډیر متعدد لري. د ایران درې ملوي اندېښنه دا ده چې د افغانستان د لوګي سره مخ شي هغه پیسې چې د ایران څخه د توکو وارداتو په بدل کې تادیه کیدلی او د مخه ډالر تادیه کیدل او اوس افغانستان کې ډالر هم نشته او ایران هم ډالر په کارو زکه چې دا هیواد د دوه کلو راهیسې د امریکا د بندیزونو لاندې دی. د سیاسي چارو بل کارپو ویسنا سری افغانستان ته د ایران د جمهور رئیس د ځنګلي استازي سفر او په تیرو دوه درې میاشتو کې د نورو هیوادو د لوړپوړو چارواکو سفرونه افغانستان سره په نړیواله کچه د لیوالتیا لامل ګڼي او وایي چې په افغانستان کې رامنځته شوي سیاسي او پوځي تحولات سیمې او نړۍ هیوادو ته یو لړ اندېښنې راولاړې کړې دي. ښاغلی ناصری ویل چې دا هیوادونه په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سبب ګڼي او په دې باور دي چې د افغانستان بې ثباتي د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي.
نو رابطه به خاطر منافع اقتصادي خاطر
ښاغلی ناصری ویل دوی د خپل سیاسي اقتصادي او نظامي او امنیتي ګټو په خاطر په افغانستان کې د دولتونو سره تل اړیکو کې وو. خو دا تک را تک د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا نه دی بلکې دوی په افغانستان کې دی وی د حکومت څخه اندېښنه لري. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې د ایران د حکومت لخوا په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو د غوښتنې څخه د ایراني چارواکو هدف د طالبانو په اسلامي امارت کې شي افغانانو ته ونډه ورکول دي.
ایران په افغانستان کې هیڅ وخت هم د اوسني حکومت په څیر سوچه سني مذهبه حکومت نزغمی همدا وجه د چدوی د پرخ بنسټ حکومت چیغ وهی د پرخ بنسټ حکومت څخه د دې مو خدای د چ په دې حکومت کې باید چې ورونو ته وند ورکړ شي. د پداس هم کده چې دوی په ایران کې د پرخ بنسټ حکومت نه غوړي. د ایران د نفوس 15% سنیان دي خو د ایران په حکومت کې د دوی 15% وند هم نشته.
تر اوسه د طالبانو اسلامي امارت د چارواکو سره د ایران ځنګړي استازي د خبرو په باب رسنۍ سره معلومات نه دي شریک شوي. خو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې توګه ویلي چې په حکومت کې د ټولو قومونو استازي شته او لا هم هڅه کوي چې په حکومت کې نور اصلاحات هم راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زبانګاګ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. د برتانیې د پوځ لوی رئیس جنرال نیک کارتر د افغانستان د بهرنیو پوځیانو ایستل یو ډیر سخت کار بلل دی. کارتر ټینګار کړی چې برطانیه باید د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په ماسکو کې د روسیې چارواکو سره کتلی دي. نور تفصیلی پر رپورت کې اوري.
د بریتانیا پوځیان له امریکایي او نورو ائتلافي پوځیانو سره په ګډه د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل. دوی د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په یو کمساري اقدام کې زرګونه افغانان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر ته انتقال کړل. د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارتر چې په میاشت کې تقاعد کوي سکای نیوز شبکې ته ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه داسې نه وه لکه دوی چې تمه کوله.
ډیر سخت و په مونږ کې هیڅ عادت داسې وی نتیجې تم نه لرله. مونږ تر پای پورې تم لرله چې افغان حکومت او پوځ به مقاومت وکړي او داسې حالت رامنځته کړي چې لمخه یو سم سیاسي جوړجاړی وشي.
د بریتانیا د پوځ لوی درستیز ویلي چې هیوادی باید له طالبانو سره د تعامل هڅو ته دوام ورکړي سو پاتې کسانو ته د وټول زمينه برابر شي او په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته شي.
We certainly have to engage them for a number of reasons.
مونږ باید په څو دلایلو له غوښ سره تعامل وکړو. تر هر څه مخکې اوس همالته داسې افغانان شته چې مونږ سره کار کړی وو او د غچ ویر ورسره شته. مونږ غواړو چې دوی له افغانستان څخه د وټولو لپاره یو لار پیدا کړي او د دې کار لپاره مونږ باید له غوښ نه ملاتړ وکړو. دویمه مسله دا ده چې مونږ په افغانستان کې له بشري ناورین څخه اندېښنه لرو. د اونۍ کې پرسنایو کې پر خبرې وشوې د ستونزې د حل کولو لپاره یو څوک باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او یقیني کړي چې پیسې هغه ځای ته رسیږي چیرې چې د رسیدو اړتیا شته. فکر کوم چې موږ تعامل ته اړتیا لرو څو طالبان پوکړو چې د ټول شمولیت په اساس حکومت وکړي.
لا افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو پر وټلو یو نیو کډاده چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د سولې خبرو له بدلې کېدو نه مخکې خپل پوځیان ونیستل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خانه سلاکار جان بولټن په دې نظر دی چې د افغانستان په اړه د پالیسیو له کبله په خلکو کې د ولسمشر بایدن محبوبیت کم شوی دی.
زما په باور د ولسمشر بایدن د محبوبیت د کمیدو یو لامل په نړیواله کچه له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو پوځیانو د وتلو منعکس کېدل وو.
امریکا او متحدین یې لشل کلن پوځي حضور نو وروسته د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل او طالبان یو ځل بیا پر هیواد واکمن شول. امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو په یو تازه اقدام کې له قطر سره موافقه کړې چې په افغانستان کې ګټې خوندي کړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګټه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان لیکوال او څېړونکو عبدالغفور لیوال وی په افغانستان کې تر اوسه د خلکو د ارادي په اساس او د خلکو د رائے په اساس یو حکومت نه دی جوړ شوی. نو ګرانه وی چې افغانستان اوس مهال یو خپلواک هیواد وګڼل شي. خاغلی لیوال د برېښنا مرخیل سره په سکای باندې مرکه کې په افغانستان کې د ایران، پاکستان، سیمې او نړۍ د ګټو او پر پیچلو اړیکو تبصره کړې ده او د طالبانو په اړه د افغان ولس د ویشل شوو نظرونو لاملونه هم په ګوته کړې دي.
ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې د خلکو د ارادي پر اساس د رامنځته شوی د خلکو د مستقیم رائے پر اساس د رامنځته شوی حکومت نخې په افغانستان کې نشته چې هغه نړیوالو پر رسمیت پیژندلې او لږې سره یو ځای د افغانستان حاکمیت زمکنۍ بشپړتیا او استقلال هم یو ځای پر رسمیت وپیژندل شي. په تیره بیا هغه ډول چې تبصره کیږي او لیدل کیږي د سیمه ییزو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان اغیز همدا اوس پر اوسنی جوړښت باندې دوه عمر زیات دی چې زه فکر کوم چې د یو بشپړ مستقل هیواد په توګه لپاره مرغه په ډیر خوشحالۍ سره چې سخت ده چې ورته وایو چې افغانستان بشپړ خپلواکي.
طالبان د پاکستان په ملاتړ هڅه کوي چې د نورو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا طالبان او پاکستان به وکړای شي چې په خپلو دغه هڅو کې بریالي شي؟
همدا اوس څومره چې ښکاري د سیمې د هیوادونو په شمول هغه شمېر هیوادونه چې په دې سیمه کې خپل منافع لري او افغانستان د دوی لپاره د دوی د ګټو په لومړی کرښه کې واقع دی، یو ډول د ډیفیکټو مناسبات له افغانستان سره ساتي، یعنی پرته له دې چې موجود سیستم پکې په رسمیت وپیژني یا حکومت په رسمیت وپیژني تعامل ورسره کوي. او دغه تعامل هم دوه اړخه لري، یو دا چې تاسو پوهیږئ چې هم په خوانی سیاستونو کې او هم د نوې زمانه په سیاستونو کې افغانستان د سیمهیز سیالۍ یا د سیمهیز رقابت په لومړی کرخه کې واقع ده. بل د خوشنۍ خبره دا ده چې افغانستان په خپل استراتیژیک هدف نه دی، بلکې د استراتیژیکو اهدافو لپاره دهلیز دی.
خو ایران د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو ملاتړ کاوه، نن سبا یې موقف ولې بدل شوی ښکاري؟ ایران د طالبانو سره څه ستونزه لري؟
البته ایران د نړیوالو سیاست ته ګوري، د شک نشته، تر هغو پورې چې نور هیوادونه د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني ایران هم نه پیژني. اما په عین زمان کې ایران خپل محاسبات لري، تاسو پوهیږئ چې ایران هم د هماغه دیفکټو په شکل باندې له طالبانو سره تعامل لري، مناسبات لري، اما لا تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د طالبانو په اړه د خلکو نظر ویشل شوی ښکاري. ځینې ورته خوشاله دي چې نسبي امنیت ټینګ کړی دی او رشوت نشته، ځینې بیا ټولنیزې بې نظمۍ او بیروزګارۍ کې دوی ګرم بولي. د طالب په برخه کې ولې ولس همغږی نه دی؟
اول خو مخامخ باید دې ته وګورو چې د افغاني ټولنه موږ څنګه پیژندلی شو. افغاني ټولنه د تیرو څلوېښت کلونو جګړو په اوږدو کې په دوه درېو لویو اقشارو یا برخو باندې ویشل شوې ده. له بده مرغه د ښارونو او د کلیو ترمنځ یوه وحشتناکه تشه او د تقابل او لریوالي نښې له ورایه وینو. کلي د ښارونو په وړاندې او ښارونه د کلیو په وړاندې جنګول شوي دي، حتی یو ډول پټه جګړه د کلیو او ښارونو ترمنځ روانه ده. ښارونه د تمدن، مدنیت، پرمختګ، تعلیم، تحصیل او د یو مدرن ژوند سیمې وي، او په کلیو کې چې له بده مرغه د ټولو تیرو حکومتونو د ناسمو سیاستونو له کبله وروسته پاتې پاتې ول، هلته د تعلیم او د مدنیت نښې ډېرې نه وې تللې. دودیزې سنتي جوړښتونه وو، خلک په کار کېله او په زراعت باندې مصروف وو، او هماغه محلي اقتصاد نه تغذیه کېدل. حال دا چې د ښارونو اقتصاد او د ښارونو ژوند په نړیوالو اړیکو، مناسباتو، تجارت، تحصیل، دولتي کاروبار پورې تړلی، د همدې دپاره د خلکو ژوند او د خلکو امرار معاش د دوی په سیاسي تصمیمونو او لیدلورو پورې مخامخ اغیز لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستانی طالبانو پاکستان کې حمله دومره زیاتې کړې چې حکومت ورسره د سولې خبره ته کېناست. چیلونکي وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې د طالبانو بریا نور هم ډاډمن کړی دي.
پاکستانی طالبان یو جلا ډله ده او د افغان طالبانو سره ګډ تاریخ لري. په 2000 کې د جوړېدو وروسته پاکستانی طالبانو هیواد د ترهګری یو بوګنون کې دوري سره مخ کړي وو. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان په اکتوبر کې اعلان وکړو چې حکومت طالبانو سره خبرې پیل کړې دي.
دا خبره بے معنی دی. د خبر نه تاسو سوالی دوی وای چې د ژوند کولو ورته یو بل چانس ورکړي، خو طالبان ځان د ژوند نه کوي. دوی به د ټولنې ته ضرور مخامخ کیږي.
د دې ډلې اکثره غړي په خټه پښتانه دي. دوی په هیواد کې په سوونو ځانمرګي بریدونه کړي دي. افغانستان ته سیر مسیمو کې کنټرول ترلاسه کړي وو او هلته سختري ز اسلام نافذ کړي وو. دا پاکستانی طالبان وو چې د خونزي یو ماشومه ملاله یوسفزای باندې حمله کړي وو. نوموړي د حمله وروسته د نوبل جایزه ګټلې وو. په یاد ډل د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژنې تور هم دی. خو په 2014 چې کله طالبانو په پیښور کې د یو خونزي نږدې 150 ماشومان ووژل، نو فوج د طالبانو د تحریک پر ضد عملیات پیل کړل او طالبان افغانستان ته په تیښته مجبور کړل. یو قبایلی مشر لال بادشاہ صافی وای د تسلیم کېدو پرته طالبان لپاره بیرته ټولنې ته راتک ګران دی، ځکه هغوی خلق وژلیو.
خب باز خلک خو نه غواړي چې راشي، کنه زړه کې خو ته غشت درد اخیره وشته دی کنه. نو بیا هم خدا مسلې حل کېدو لپاره باز بادل نه خواسته، یعنی د زړه غواړي نه، خو بیا هم وایي چې ها را دي شي.
د پاکستان یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې تحریک طالبان پاکستان اوس هغه تحریک نه دی پاتې شوی کوم چې اتکاله پخوا وو، او زیاتوي خبرې د دریمې درجه مشرانو سره روانې دي.
ټي ټي پی والا چې کوم خبره ده، هغه ګرینټران دي، مذاکرات چې کوي هغه د کوم امارت اسلامي والا دي افغانستان کنه، هغه دا هغه په ذریعہ باندې مذاکرات روان ترو دي. ډایالوګ از پروسس از ګوينګ، دي ار پلینګ باربیټریټرز رول دا چې کوم دغه دي د افغان طالبان.
د پیښور په هنتون پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف وای طالبان سره خبرې با تندلار توپته نور هم ود ورکړي.
د پاکستاني سٹیټس اګریمنت،
د پاکستان د حکومت جوړجاړي روانه خبره د پاکستان لپاره هم ډېر نتیجې لري. نه یوازې دا چې د ریاست مخالف ډلې لکه تحریک بیک بګا پیدا شي، بلکې د تندلاري مفکوره به هم عام شي.
تحریک طالبان پاکستان د سو ډلو ګډ تنظیم دی. د ډلو زینو کړو د القاعده او داعش ملاتړ هم کړي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمېر محصولاتو قیمتونه لوړ شوې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د اقتصاد د چلولو په برخه کې د موجوده اندېښنو له امله د مینوالو شمېر راکمیږي، هڅه کوي چې د ټولنیزو مصارفو ستره بسته تصویب شي. نور تفصیل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو اقتصاد د کورونا وایروس څخه وروسته د بیا جوړېدو په حال کې دی، په دغه هیواد کې د خوراکي موادو، تیلو، موټرونو او حتی د کورونو بیې لوړې شوې دي.
دا د امریکایانو پر جیبونو او لیدلوري باندې تاثیر کوي.
د بایدن حکومت وایي د قیمتونو د لوړېدو علت د کورونا وایروس له امله کار ته د خلکو د ستنېدو په برخه کې مشکلات دي. هغه وضعیت چې سپینه ماڼۍ بیانوي دا په ګوته کوي چې دیموکراتان د ټولنیزو لګښتونو کابو $2 تریلیون بسته منظور کړي چې پکې د اقلیم نوښتونه هم شامل دي. دا ساز و مجلس ممکن همداونه د مسودې ته رای ورکړي.
We want to improve the
performance of the خپل اقتصادي تولید ظرفیت لوړ کړو کوم چې د قیمتونو فشار راکموي. غواړو ډیر خلک کارونه ترسره شي کوم چې کولای شي د قیمتونو فشار راکم کړي.
جمهور غوښتون کې مشران چې د لګښتونو لدې بستې سره مخالف دی وایي چې دا ډیره پر مصرف ده او یوازې به پارسوب یا انفلاسیون ډیر کړي.
The reason I think prices are going to go
up is the fact that the matuna der lwarigi dadai palaiha ke de energy wa khlim masale pa shan masailo dakhili dil di che da ba par artum ki kal ke de energy qimat pa dawamdar to galwal kan di pa da sal ke che amrikayan us mahal de khpul kurno de garmedo de khpul motorono de chalawlo aw de khuraki mawado de khistlo la para de paise ur kwi.
اقتصادي نارضایتي له بایدن څخه د یو شمېر کسانو د ناهیلۍ لامل هم کیږي. د واشنگتن پوسټ او بی سی نیوز د نظر سنجي له مخې یوازې 9% امریکایان د اقتصاد د پرمخ بیولو په برخه کې د بایدن له تګلارې ملاتړ کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ کینیا ته په سفر تلل. هغه به د افریقا درې هیوادونو ته سفر وکړي. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره چې د ایتوپیا په سفر تللی و د هغه هیواد د داخلي جګړې په اړه خبرې وکړي. ځینې کارپوهان دا اندېښنه لري چې د ایتوپیا سیاسي مشران به د کلونو اوږدې جګړې پای ته د رسولو لپاره موافقه ونه کړي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف د رالیګلی رپورټ خلاصه له نظرانه یوسف زینه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افریقا په سفر باندې وتل دي. هغه په دغه سفر کې نایجیریا او سنګال ته هم ورسي، خو لومړنی هیواد چې هغه ورته ورغلی دی هغه کینیا ده. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره ملاقات وکړي او د ختیځې افریقا د امنیت او سیاست په اړه باندې بور سره وغږیږي. د نایروبی پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر چاچا نیا ګوتی وایي امریکا د افریقا په امنیت کې د کینیا په مهم رول باندې پویږي چې کینیا باید د نړیوالې ټولنې د نوښتونو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا هم وروسته چې په ایتوپیا کې جګړه زیاته شوې ده، په دغه ملک کې چې ډېر زیات نفوس لري پکې د کودتا او د بې ثباتۍ یره هم زیاته شوې ده. د ټیګری د خلکو د ازادۍ جبهې او نور وسلوالو ویل دي چې د ایتوپیا د صدر اعظم احمد ابی د حکومت د نسکورولو لپاره به یو لوی لاریون وکړي. کینیا په ایتوپیا کې د اوربن لپاره هڅې کوي او د یکشنبه په ورځ د کینیا ولسمشر هم په دغه مسله باندې د خبرو لپاره ایتوپیا ته سفر وکړو. موریتی موټیکا چې د نړیوال بحران د ډلې د افریقا د سانګې د پروژې رئیس دی وایي چې ایتوپیا سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. هغه وایي
وی انډرستاند دټ دیر از ویری سیګنیفیکانت کوایټ میډییشن ګوینګ اون in the background including the Kenyan
موږ په هیګو چې د کینیا په شمول باندې نور ملکونه هم کوشش کوي چې د ایتوپیا د مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي او موږ هیله لرو چې هم دغه هڅې په دوام ولري. خو تاسو په هیګي چې موږ ته تاریخ دا خولي دا چې ایتوپیا معمولا دا کوشش کوي چې خپل مسلې په زور او په جګړو سره دنه حل کړي، نو لبد مرغه مونږ باید هغه سپاړه یو څه واقعیت ولرو چې ممکن وي. د امریکا د افریقا د دغې سیمې لپاره استاد جیفری فیلټمن هم د میاشتې په پیل کې دغې سیمې ته ورغلی و، خو د امنیت وضعیت هم هغه شانتي پاتې دی. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د امریکا حکومت د اریتریا په پوز او چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې په دغه ملک کې د رواني جګړې سره خپل مخالفت وښایي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لنډیز ده.
د طالبانو حکومت ویلي پاکستان د افغانستان د ملکی او وی چلن اداري کارکونکو ته د مسلکي روزنیش منع کړی ده. د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په افغانستان کې د خیریه موسسو کارکونکو ورته خبرداري ورکړي چې په هرو څلورو حامله ښځو کې یو او په هرو دوه ماشومانو کې یو د خوارز واقعي سره مخامخ دي او نیم نفوس په دې نه پوهیږي چې د بل وخت واړه به یې له کومه شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د مهاجرینو د نړیوالې ادارې یا IOM د عمومي رئیس سره په واشنگتن کې ولیدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي ټامس ویست روسیې ته د خپل سفر په وخت کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو او د ملي امنیت شورا د معاون سره خبرې کړې دي. اروپایي اتحادیه نن د اول ځل لپاره په بروکسل کې په خپل دفاعي څنګه یې ورایګیری کوي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن سیشن ویل امریکا د روسیې او چین هغه وړاندیز ته هیڅ پاملرنه ونه کړه چې غوښتل یې په فضا کې د وسلو په اړه یو موافقه وشي. امریکا په مسکو تور لګولې چې په فضا کې د سټلایټ ضد توغندې یو ډیره خطرناک آزموینه کړې ده.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماشه.